سلامونه د سحر لاس بجې دي د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوچي د لوبو میدان او د ازادي میلمه پروګرامونه هم پکې ځای سی وي ځینی راپورونه هم خبرو چی تر خبرونو وروسته اوریدلای سي د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په مزار شریف کې پر تبيان فرهنګي مرکز د حمله له قربانيانو او د کورونوي لوغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي پر خبريالانو او رسنوي حمله حق کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي خبريالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبري ایجنټس د راپور له مخې د اسلامي دولت دلی یادای د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت منلې او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو باکس کې د ځای پر ځای سوی چودیدونکو موادو په وسیله تر سره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبريانو په ګډون اته تن ټپیان سوی. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سوو کسانو شمیر درې او د ټپیانو شپاړس تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یوه ناعلاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیايي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړې کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیايي مرستو کیټونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیايي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجنس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قول په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانستلو خبر ورکړي. ویل سیوی د انتانی ناروغیو د درملنې دغه دیرش بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کیږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. افغانستان تر 900 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله بنن د بنگلاديش له لوبډلې سره د دوه ورځنیو لوبو لومړی هغه پایل کړی. د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پایل سي. د دې بورډ په خبره د دوه لوبډلو ترمنځ بل یو ورځنی لوبه به تر روانې چهارشنبه پورې تر سره سي. د افغانستان او بنگلاديش تر 900 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په دوو سیالیو لویو په سیبه د افغانستان او بنگلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13مه پایل او تر دېرشمې پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یوه ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلی. د ایران فارس خبري ایجنټس د اور وژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه درې ودانۍ ویجاړي او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنه کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 15 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سنبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړي چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پارونکې مناسبې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یوه اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه. د جنوبی کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی لس ورځې دوام کوي. که څم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا یو با نفوذ تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وژل سوي. په واشنگټن کې ډیره د جګړې یو مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي هغه سین چې د ښار لمنځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړۍ کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سخت جګړې راپور ورکړي، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیره واګنر ګروپ جنګیالیو مخه نیول سوې ده. ورځو د راپورونو برخې ته. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړي او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورک سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي، ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري خو مخنیوي د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې ښاغلي کمال شاه په خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 40 ته رسېده چې ټولې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې روانه اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي، ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 15,500 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخ وي.
له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. ورځو د 19 پروګرامونو پرخوا په پیل کې دا 19 پروګرام خبريږي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی 19 پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت، یو ور بیا مو د لوبل میدانه په 19 ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې مو درته پر افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ د بیلابیلو لوبو خبرونه ریپورتونه راټول کړي دي. دا ځل به په خبرونه کې د کرکټ، فوټبال او سنوکر لوبو په تړاو مطالب واوري. د خبرونه په وروستۍ شیبه کې یو ځانګړې مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحلم. له پاکستان سره تر سیالۍ وړاندې تمریناتي کم ته افغان ملي لوبډله اعلان شوه. حمید حسن نړیوال کرکټ پریخود او د افغانستان ملي لوبډله د توپ اچونې روزونکی شو.
د کرکټ پریکړه که درته ووایم ډېر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړې، بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا ده او نه به ختمه شي. سخته وه ډېره زیاته راته. دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده. په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسی. په همدې فکر کې وم چې دا ڈیسیژن واخلم که وانه خلم. خو
د افغانستان کرکټ ادارې د بورډ غړیو کلنۍ ناسته کړې ده. تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې جوړښت او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان فوټسال لیګ دویم پړاو پای او د صداقت کابل اتلولي، او په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د سنوکر د دوو ملي لوبغاړو ګډون. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خپرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو تمریناتي کم ته درویش کسیز ملي لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په اتمه نیټه په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې دغه درویش کسیزه لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کم ترسره کړي او له هغې وروسته به ملي لوبډله ترې وټاکل شي. پیلان شوی لوبغاړو کې راشد خان، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل حق فاروقی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، گلبدین نائب، افسر زازی، حضرت الله زازی، شرف الدین اشرف، نور احمد، ظاهر خان، فرید ملک، صدیق قتل، ننګیالی خروټه، نجات مسعود او بلال سمی شامل دي. د ویلو د چي لدی لوبغاړو څخه به د پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته له 1500 څخه تر 1800 پورې لوبغاړي غوره شي. اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. افغانستان کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړې ده او دا یې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډه اعلامیه هم بللې او ویلي دي چې د هوک آی ټکنالوژۍ د نشتوالي له امله یې دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ وایي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړې پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. د نوې پریکړې پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 24 او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26 او 28 نیټه ترسره شي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ممبرانو یا بورډ غړیو په خپل کلنې ناسته کې هم د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو ته په لاخه چمتووالي خبرې کړې دي. د غراز د بورډ غړیو د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل او شپږیزې لیگ د راتلونکو پړاوونو په خطر سراوي هم ټینګار کړی دی. په دې اکله به امید زهیرمل درته رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړیو ترمنځ کلنۍ ناسته شوې چې پکې په نورو مسایلو د بحث تر څنګ له پاکستان سره د راتلونکو درې شل اوریزو لوبو په خطر سره کولو خبرې اترې شوې دي. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ یعنی د مارچ په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا ناسته د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف تر مشرۍ لاندې رابلل شوې وه چې د بورډ ټولو غړیو پکې برخه درلوده. دغه راز کرکټ بورډ لیکلي دي افغانستان کرکټ بورډ د تیر کال د مصرف شوي بودیجې عوایدو او همدارنګه د تیر کال تفتیش راپورونه وړاندې شول چې د بورډ غړو لوري تر هر اړخیزې ارزونې وروسته ومنل شول. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي کال راپور تشریح او یاد غړو لوري منظور او لاسلیک شو. د بورډ غړو په دې ناسته کې د افغانستان شل اوریز غوره لیگ او شپږیز لیگ د ترسره کولو په تړاو هم سپارښتنې کړې او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لاغور وشي. د دې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د بورډ ټولې پالیسۍ او طرزالعملونه چې تېرې ناسته کې وړاندې شوي وو د بورډ د غړو لوري منظور او لاسلیک شول. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړو په هر کلنۍ ناسته کې د ادارې د ستراتیژیو لاسته راوړنو له غوښتنو مالي ګټو او روانو کارونو کتنه ارزونه او منظوري کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې پریکړې کې چټک توپ اچونکی حمید حسن د ملي لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي په توګه ګمارلی دی. حمید حسن ویلي دي چې د کرکټ لوبې پرېښودل ورته ستونزمن کار و خو زیاتوي چې له نوې دندې خوښ دی. له صالح محمد صالح بشپړ جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپ اچونکی حمید حسن د همدې لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي په توګه په دنده ګمارل شوی. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ښاغلی حسن له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید حسن به له پاکستان سره د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای سي او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخشي مراسم هم ترسره سي. دغه ادارې هیله ښولې چې د حسن پراتک سره به د افغانستان د چټکې توپ اچونې برخه لا غښتلې او پیاوړې سي. حمید حسن چې د افغانستان ملي لوبډلې له جوړېدو تر دې دمه کرکټ وکړ، کرکټ څارونکي د افغانستان په چټکو توپ اچونکو کې بې ساری بولي. نوموړي له 2009 څخه تر 2023 کال پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه پاتی در شو نړیوالو یو ورځ نه یو او 25 شلاوره سیالوی کې د افغانستان استازولي کړی ده. شغلی حسن پاتی در شو نړیوالو یو ورځ نه یو سیالوی کې 95 او 25 شلاوره سیالوی کې 15 وکټي اخیستي دي. دغه راز یې په 15 فرست کلاس او 55 لیست ای سیالیو کې 155 وکټي ترلاسه کړي. کرکټ بورډ د حمید حسن له قوله لیکلي دي نوموړي له کرکټ لوبي سره د مخشي او د ملي لوبډلې د توپچونې د نوي روزونکو په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل چې کرکټ د نوموړي د ژوند په تیرو 2-3 لسیزو کې لوی برخه وه او د دې لوبي پرېښودل ورته ستونزمنه پرېکړه وه. هغه ویلي کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده او دا زما لپاره ډیره سخته پریکړه ده چې لوی کرکټ سره مخه کوم. زه دا پریکړه د خپل هیواد او خپل ملي لوبډلې د شوالي لپاره اخلم. شغلی حسن دغه راز ویلي په عین وخت کې خوشاله يم چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې چې ما ور سره د لوبیز ژوند له هرې شیبې خوند اخیستې د توپچونې د روزونکو په توګه کار کوم. ما په تیرو 2 کلونو کې د خپل ملي لوبډلې توپچونکې له نږدې څارلې او هڅه کوم چې د افغان لوبډلې د چټکی توپچونې برخه هم د ورو توپچونې په څیر پیوړې کړم. د ویلو د چې حمید حسن تر دې وړاندې هم په 2 سفرونو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپچونې د روزونکو په توګه پاتې شوی او د دې ترڅنګ په نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه هم برخه اخیستې ده.
بلور ته افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو نوې ملي لوبډله جوړه کړې ده. دغه لوبډله اوس په هله عربي متحده امارات ته تللې ده او هلته به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. اکرام الله اکرام بدرته په دې اکلا بشپړ ریپورت وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو نوې ملي لوبډله اعلان کړه. د چهارشنبه پورز د مارچ میاشتې پاتمه نیټه د کرکټ بورډ غوروي کمیټې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هېواده بهر واستول شي. تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو په اعلان شوی لوبډله کې نومند شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سویل خان، سلیمان عربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفولا ترخیل، اکرم محمد زی، جمشید خان، علی احمد، ناصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، ولزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، نومان مومن، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وویل چې تر 2 پړاوونو وروسته هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو خو لوبیدل هماغه غوړه کړي. خاغلی ملکزی ویلي چې لومړی په خوست کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل کړل چې 120 تن لوبغاړو پکې ګډون درلود. دوی په خوست کې 15 لوبې وکړي چې په پای کې 13 تن لوبغاړي د ننګرهار تمریناتي او روزنیز کمپ ته غوړه شول. په دغه کمپ کې هم لوبغاړو د یوې ونې هر اړخیزو تمریناتو وروسته 1-2 ورځې او 6-1 ورځې لوبې وکړي چې بیا ترې راتلونکو درې اړخیزو سیالیو ته 21 لوبغاړي غوړه شول. ټاکل شوی چې د افغانستان نوی 19 کلنه لوبډله به په روانې میاشتې په 14 نیټه لومړی له بنگلاديش سره 2 ورځې سیالۍ ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 14 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو سره درې اړخیزې 1 ورځې سیالۍ پیل کړي چې تر 1.5 نیټې به دوام وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړی او درېیمه نیټه به له سریلانکا سره 2 ورځې لوبې هم ترسره کړي. د ویلو ده چې د دې سیالیو کوربتوب افغان کرکټ بورډ کوي.
اوس د پاکستان غوړه لیگ پی ایس ایل سیالي ورسته ونه تر رسیدلې دي. په دې سیالیو کې لاهور قلندر ستر نورو مخ کده. افغان ستوري رشید خان هم د دې لوبډلې برخوال ده. هغه د دې سیالیو په شپږشتمه لوبه کې د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې ډیر خزلې ده لیدې. د غراس په پی ایس ایل لوبه کې نورو افغان لوبغاړو هم خېلو به کړې دي. راځي چې له خاطر پردیس اب پورا ریپورت وورو.
د پاکستان غوړه لیگ یا پی ایس ایل په اتم پړاو سیالیو کې لاهور قلندرز لوبډله لا هم د نمبرو په جدول کې په لومړي مقام کې ځای لري او اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. په دې سیالیو کې کراچی کینګز یوازنی لوبډله ده چې لمخکته غپاتې ده. د پیښور زلمو او کویټې په لوبډلو کې بیا یو لوبډله د مخکته چانس لري. د دې سیالیو په شپږ ویشتمه لوبه کې افغان لوبډل مشر راشد خان د اسلام آباد یونایټیډ په وړاندې په توپ اچونه کې ډیر خو ځلید. نوموړي څلور اورونه تر سره کړل، یو شمنډي ور کړې او څلور وکټې واخیستې. کڅه هم هغه په دی لوب کې د لوب د غوړه او اغیزمن لوبغاړي جایزه ونه ګټله، خو د لوب بڼه یې بدله کړه. ښاغلی خان اوس مهال د پی ایس ایل په سیالیو کې د توپ اچونکو په لیکه کې په دویم مقام کې ځای لري. هغه تر دې دمه 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم ښه ولوبید. هغه کڅه هم په څلور اورونو کې تر څلوېښتو زیاتې منډې ورکړې، خو درې مهم لوبغاړي وسوځول. د پی ایس ایل په سیالیو کې د ریکارډ په کچې هدفونه هم پوره شول. د دې ټورنامنټ په شپږویشتمه لوبه کې کویټي لوبډلې د زلمو په وړاندې 241 منډې هدف پوره کړ، چې دا د پی ایس ایل په تاریخ کې په اول ځل وشو. د کویټي پیلیز توپ وهونکي جیسن رای په دې لوبه کې 145 منډې وکړې. دغه راز د مارچ میاشت په لسمه نیټه یو ځل بیا د پېښور زلمو په وړاندې ستر هدف پوره شو. دا ځل ملتان سلطان وکړای شول چې 243 منډو هدف پوره کړي. په دې لوبه کې د ملتان له لوري ریلی روسو سلیزه ووهله او 126 منډې وکړې. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالیو د لیګ وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه د لاهور قلندرز او کراچي کینګز ترمنځ ترسره شي، او پایلوبه به د همدې میاشت په 19 نیټه د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
نړیوال کرکټ، بنگلاديش له انگلستان لومړی شلوریز سیالي غټلې ده. د بنگلاديش په چټوګرام خار کې انگلستان د درې شلوریز سیالي لومړی لوبه د شپږ وکټو په توپیر خپل ملمه ته وبایلله. د غسیالي شه د مارچ په 9 نیټه تر سره شو. انگلستان لومړی توپ وهنه وکړه او د یو سل 55 منډو هدف یې وټاک. د انگلستان لوبډل مشر جاز بټلر په دې سیالي کې وشپیت او پلسالت بیا 38 منډې وکړې. د بنگلاديش د توپ اچونکو لړډلې حسن محمود 2 وکټې واخیستې. بنگالي لوبډلې ورکړل شوی هدف د څلور وکټو په سوځیدو په 13 اور کې پوره کړ. دوی ته نجمل حسین شانتو 55 منډې وکړې او د لوبي غوره لوبغاړی ونومول شو. د غراز لوبډل مشر شکیب الحسن بیا 38 منډې جوړې کړې. که څه هم په دې لوبه کې انګلند ته و توپ اچونکو وازمیل شول، خو یوې هم خونه زلید. دواړه لوبډلې به دویمه شلوریز سیالي د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور ښار کې پیلوي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورزنه لوب لوب لړۍ 2-1 انگلند ګټلې ده. اوس د فوتسال اړوند خبر درته وایو. صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوتسال لیگ د دویم پړاو تلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروز پنشیر لوبډلو پایلو به تر سره کړ، چې 15 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو له پایله تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وه، چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي وو چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان فوتسال ملي لوبډلو ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي، عباس رستم نژاد د غوره ګل ساتونکي او علي اميري د غوره ګل وهونکي جایزې وګټلې. د ویلو د چی فوتسال سیالیو په افغانستان کې ډیر پرمختګ کړی او پر روان کال کې به افغان لوبډله په بیلابیلو بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. اخو د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنی او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشوڼي ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان پاستازولې به په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړي سالم احمد محمدي او رئیس خان سنځه ګډون کوي. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې سالم محمد محمدی او رئیس خان نومي دوی او یو پلاوی او یو د بدني روزنی او سپورت ریاست لخوا یو پلاوی قدرت الله زرمتی دغه څلور تانو د یاد هواد ته سفر وکړو. اول ته په دغه سیالۍ کې ګډون
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږیاست. د خبرونې په فایل کې مو درته وویل چې حامد حسن لنړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ او اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپ اچونې روزونکې ټاکل شوی دی. په دې خبرونه کې مو له نوموړي سره د هغه د لوبیز ژوند خاطرو او نوې دندې په تړاو مرکه کړې ده. له ښاغلي حسن مو په فایل کې پوښتلې دي چې د کرکټ پریښودو او د نوې دندې پیل لپاره څومره چمتو و.
د کرکټ پریکړه که درته ما ډیر سخت کار دی هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړي بیا زما خو ورسره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا دا او نه به ختم شي نو سخته وه ډېره زیاته راته دا د یو ورځ خبره نه ده د یو ساعت خبره نه ده په دې د میاشتو میاشتو یا داسې یو کال نه لا زیات رئیسې په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم خو بل خواته چې مې کتل دغه زموږ د بولینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپله هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم نو هغه خدای شته بالینګ کوچینګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم نو انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې او ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران انټروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی دې سره انشاءالله مساوي شي 50% په دوی رسي 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بولینګ تشډک شي انشاءالله بیا به دغه مشکل به هم رفع شي او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بولران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې نو دوی هم تیار دي انشاءالله خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې موږ ته نور مشکلات پیدا نه شي نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي
دا وایه چې د خپل لوبي ژوند کومې شیبې دي نه هیریږي
د لوبي د سیدې چې درته وایم هر یو لوبه چې ما افغانستان د پاره کړې ده سم د ژوند یو خاطره ده خو په ټولو کې نه هیریدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي یو هغه لوبه د 2009 کال د ایرلینډ سره وه چې کله ایرلینډ ته 250 منډې پاتې وو تقریبا 6 بالو 5 لوبغاړي پاتې وو او زه راغلم بولینګ ته څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول یو مې دینه مخکې موټ کړ پروټوفیل کیپټن یو هغه وخت سره او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمینو چې هغه خیری جان مونیو د ایرلینډ لوبغاړی او هغه میچ فکر کوم په 2 دېرشو کې په 1 دېرش لوبه په منډو باندې موږ وګټلو نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه ډیویژن 2 کوالیفاید وو ډیویژن 1 وبخې په ساوت افریقا کې او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن وو په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زموږ لوبه وه چې پکې باران وشو او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله او بېرته هم بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو نو هغه داسې میچ وو چې که چیرې موږ بیللی وو شاید زموږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی وو د الله تعالی ډېر غټ فضل او کرم شوی وو چې هغه میچ کې باران شو او موږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي وو نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه ما هېڅکله به مې هېره نه شي
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکرګزار یم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی ډېر په ایمانداري ډېر د زړه نه او ډېر د جذبې سره نو د هر یو لوبې د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده اوس دغه نوې کوم وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم زموږ بلرانو سره نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره
لیدل کیږي چې اوس مهال د فاست بولینګ په برخه کې فضل حق نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده
بالکل ماشاءالله که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بولران چې څونه دي موجوده وخت کې ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دی ولګیا د خپل کرکټ کې امید هم ده د خیره چې دی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې وي سي او سم به هم د کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکم د خپل تجربې او سره شریکي کې ما غنیم ګټه وي چې دوی لري په غوړ سره کار وکم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نور خلوبیو کې او امیدوار په دې ما چې ان شاء الله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډوس کو زه خپل ځان یې ډېر ښه پلانونه لرم ان شاء الله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکاري باندې پروګرام مخ ته وړلو نو کوشش به مونږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه مونږ لرو چې هغه پټ دي نو کوشش به مونږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونو نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم سیسي دپاره یو بال مکف 152 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوږم شما سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بیا د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 145 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2021 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ، دا 2 کاله مخکې چې کوم شو هم 145 پورې 3 څلوېښت پورې 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټ وکړي، خو زه به دا هم وایم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویې ریکور شوی وی دي نو داسې کوم تکلیف راته، خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې دغه د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه او زړه مې هم دا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي د موجوده چې کوم دي داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دې ورپیا وړي شي تر څو د افغانستان دپاره نورې خلور وکړي.
ورستۍ پوښتنه کوم، هغه فاست بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله یو استعداد به ان شاء الله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 140 پورې یا 145 نه پورته یا 140 نه پورته سرعت لري که هغه کرکټ هم نه کړی، نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي، هغه به د افغانستان دپاره لوبې کوي که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي، ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 140 نه پورته سپیډ ولري یا د 145 نه پورته، نو هغه مونږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي، فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیان ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلي کورې ودان، دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو انشاءالله مخته به راولو.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د دې ونې ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر یوې بلې ونې مو په لای الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د ازادي ملمه
د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. په دې خبرونه کې د خځو د حقونو لوي فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته خرغلست. ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه، خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ، چیرته زیږیدلی یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلی ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حتی اقل په مهاجرتونو کې ډیر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډیر کیږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د ډاکټرا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغې جملې څخه روسیه کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هېوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هېواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کیاستو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هېوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی، مالته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړي دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړم.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د ډاکټرا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاست، ته فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینری ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ، بالکل. ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ور دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که، زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لوی جرګې کې ترجمانه شوم. دا فرصت ماته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او 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 په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ماته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه، او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ او نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوقو کومه څانګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجری پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وای او دوی اکثریت منابع لکه قران حدیث او نور منابع دي په دې باندې او د دې تطابقات د نړیواله بشري حقوق سره وارم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعض فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغه جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون کچیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلوده د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څنګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي، په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتونو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضي قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یو مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپل دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، د خطر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوې دي. یعنی مسایل می هدف د قوانین شي تصویب شوې دي او تطبیق شوې دي، خود دوی مقایسوي حالات زه د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري، ځکه چې افغانستان می فوکس یا تمرکز د کار دی. نو پښتونولي زه د عرف او عادت چې خپل د حقوق یو منبع ده پغې کې ګورم. او په عمل که هم مثلا مونږه ګورو او ډیر تحقیقات هم شوې دي په دې برخه کې چې د جرګي او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مثلا که افغانستان کې نوې پښتونولي اخی شوې ده، خصوصا د پښتونو په سیمو کې او یا په پیښور کې، په نورو نړۍ کې اته تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګوري چې اغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغه نورمونو کې چې عرفي بنړ لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او کچېرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت انجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه راغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خداسې نه وشوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعدید اشاره شوې ده چې کچېری په یو مسلې کې دوی ونکړي شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کی، نو بیا تاسو بلار شي د منطقي عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي، او کچېرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده، یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغې مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې موږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سینه د چې کچېرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچېرې ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لري؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې لاري د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان د لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د انجونې چې حقوق حقوق نقص کیږي. نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پی کار کوم هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزیس ترسره شي. زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په اقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په دې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوی وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی خبرې مې کړې دي.
پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکوم میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده. د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله دقیقا، بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو له خوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلی ول چې بده کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیثیت په سطح تحصیلات کړی ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسي یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اقله و او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دي شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوو او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي، تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسی ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرفه کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ، هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غونډه یو تعدد د فرهنګ د د د د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هډ کوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو لپاره یو ډیر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ته، او دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزو لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږه ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږه ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږه د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږه د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږه څو ځلې مونږه وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږه اعتراضونه جوړ کړو او اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږه فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږه فعالیتونه د ښځو په پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دی باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنی دا چې یو قانونمند حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ د ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې له محکمې، بې له اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تایکیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې تبیده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډیر بین المللي رسنۍ دي ډیر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې تر سره کړلې، د دوی نمو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. پورستی برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکو لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېږي کوړان دي ځي د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډیر زیات چې اکثریت نه غواړم چې تا شریکم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریکول د دې باعث کیږي چې د عملی د لپاره عملی کول د لپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا د ته ژمن يم چې باید د افغانستان د لپاره او د افغان او انجنو او ښځو د لپاره کار وکم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لوسته وي غواړم چې دغه څخه استفاده وکم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ساسو د رادیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې پیو پروګرام باندې په پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغانانو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو ام په اوسنۍ حالت کې ام دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرز یا په دې کې سهم واخلم او د سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي د لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې ستا د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفه حقپال، لته سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.